دا چې یو افغان فوټبالر چې په کډوالۍ کې فوټبال ته مخه کړې ده د طلایي پښې جایزه ترلاسه کړې ده. چې دا څه ډول جایزه ده او دغه افغان فوټبالر څوک ده تفصیل به په دې راپور کې واورو.
لو افغانستان ډنمارک ته ل کډوالۍ وروسته نادیا ندیم په 2000 المدیس کال کې د کډوالو په یو کام کې خپل ورزشي مزل پیل او په 12 کلنۍ کې د اروپا د فوټبال په لوبغالو کې راښکاره شو.
کله چې موږ ډنمارک ته کډوال شو په لومړي سر کې چې کم کیو کم ته څیرمه د فوټبال میدان و. هلته به مې لیدل چې زما همزولونجونو به فوټبال کوو. لا مغو وخت مې له فوټبال سره مینه پیدا شوه. لا مغو کم په مې پیل وکړو او فکر کوم لا مغو وخت مې ژوند بدلون وکړو.
دا چې اوس و دېرش کاله عمر لري د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 28مه د ښځو په کټګورۍ کې د 2015 کال د فوټبال د طلایي پښې یا ګولډن فوټ نړیواله جایزه وګټله. دا جایزه عموما د فوټبال هغه فعال لوبغاړو ته ورکول کیږي چې لږ تر لږه 28 کاله عمر ولري او په انفرادي یا په ډله ییز ډول په فوټبال کې ښه وړتیا ښودلې وي. نادیا ندیم وایي هغې د ډنمارک د ملي لوبډلې لپاره چې په 2009 کال کې ورسره یو ځای شوې ده له تیرو دریو میاشتو راهیسې کومه لوبه نه ده کړې. خو په خبره یې د خپل مسلکي ژوند په اوږدو کې د امریکایي فوټبال کلبونو د انګلستان د مانچستر ښار د فرانسې د پی ایس جی او د ایټالیا د اے سي میلان لپاره هم لوبې کړې دي. نوموړي وویل غواړي له دې فرصت په ګټنې په افغانستان کې د فوټبال د ودې لپاره هم کار وکړي.
معمولا طلایي پښه خپله یو بنسټ هم لري چې ښوونځي جوړوي. ما له دوی سره خبرې کړې او ورته مې ویلي چې که دوی پلان لري موږ کولی شو په افغانستان کې د فوټبال د زده کړې او ښوونځی او یو اکاډمي جوړه کړو ځکه هلته استعدادونه زیات او فرصتونه کم دي.
نادیا ندیم په 2022 کال کې د طب پوهنځي فارغه شوی او اوس مهال د وی ډاکټرې په توګه کار کوي. هغې وویل ک فرصت ورته برابر شي د افغانستان لپاره به هم لوبه وکړي.
اگر مربونن چر نه
کما ته اجازه راکوي زر سلنه غواړم چې لوبه وکم ځکه کله چې وړه وم دا فرصت مې نه درلود او هغه مهال د افغانستان ملي لوبډله نه لرله. ولې اوس چشته ولې نه دا به زما لپاره یو ویاړ وي. زما مور او پلار افغانان دي او زه یو افغانه یم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو په ورزشي فعالیتونو لګیدلي بندیزونه لا هم په خپل ځای دي. په دې کې د افغان ښځو د فوټبال د لوبغاړو په فعالیتونو هم بندیز شامل دی. اوس مهال د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله له هېواده بهر خپل ورزشي فعالیتونه کوي. د روان کال په مئی میاشت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په جلاوطنۍ کې د فیفا په مالي لګښت د افغانستان د ښځو د ملي لوبډلې د جوړېدو منظوري ورکړه. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو او هر ډول ورزشي فعالیتونو او آن ورزشي لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګول شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې هوا سړه او د کبانو موسم دی خو خلک وایي چې د کبانو د غوښو بیه لوړه شوې.
په کابل کې مو د کبانو د یوې اخیستونکي او کب پلورونکي ترمنځ د پیر او پلور خبرې اورېدې. د کابل د تایمنیو پروژې د اوسیدونکي زکی شنبې د نومبر په 9مه ازادي راډیو ته وویل کبان یې اخیستل خو یې نه اخیستل ځکه په خبرې ډیر ګران وو.
نن مې کبانو ته زړه سوی و. لاړم بازار ته چې کبان واخلم خو ډیر ګران سوی و. کیلو په 2.5 سوه 3 سوه 4 سوه نو ومې نه سوکه اخیستلی. بیرته کور ته راغلم.
پلورونکي هم دا خبره مني چې کبان د شپې ورځې ګران شوي دي. د ننګرهار ولایت د مخابراتو په چوک کې کپلورونکو نعمت ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نه چمال راتله کیلو په 90 روپے 100 روپے مونته خمای راته نو کولمه بم پکې نه ولې غړ مې په 120 روپے جاغ نه باندې مې نه و 120 روپے چې د ایران ناراضي نو 400 300 نو دا د یار ورځ ریټ ما بیلی ډیر ګران پریوځي غریب سړی خو بیخي په خپل نشي کې خسته.
کبان چې بیلابیل ډولونه لري او د افغانستان په بازارونو کې په خام او هم پخه ډول خرڅیږي د هوا په سړې دوه سره بازارونه ګرمي کې او خلک یې ډیر اخلي. په په افغانستان کې د کبانو یو شمیر سوداګر وایي د کبانو د بیو د پورته کېدو اصلي لامل پاکستان سره د لارو بندي دل دي. له دې ټلې د کبانو سوداګر اختر ګل ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه اوازه وشوله چې 15 مش پاکستان باندې ګټ خلاصي ګنو ما مال پر راواچو زخت زیات هغه چې ګټ خلاص نه کاغه مال کې ما تاوان نو کړم د 15 لک روپۍ تاوان وکړ. د ما اوس په پاکستان کې کته د 15 کروڑ روپۍ کالدارو فارمونه دي او زه دومره ورته خپم چې دا مې اند څه رقم راوړو.
اختر ګل وای اوس چلاره بنده د اواز لیرانه کبان نه چې ګران دي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پایشي بوته لجمن سره سم نګدکی گو اورځو دي چې افغانستان چې سمندر تلار نه لري له پاکستان سره د لارو لټړل کې دو سره د ایران د چابهار بندر للارې پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړي. دا چې چابهار بندر څومره ارزښت لري د افغان سوداګرو لپاره احمد شبر په دې تفصيلي راپور کې ورته کتنه کړي.
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر لاري صادرات او واردات وکړي او هند لس کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي. تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنج لوی لار جوړ کړه چې افغانستان له چابهار سره وصل شي. چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په ایالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یو مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي. د بندر ته په 500 او 600 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان د هغه وخت واکمنانو د یو احتمالي بدیل لارې په توګه کتل، خو په هغه کلونو کې په چابهار بندر کې سم پانګونه نه وشوي او دې ته نو چمتو شوی چې له دې لارې د تجارت وشي. بلورته لنول سو شپیتمو کلونو رانی ولی د 1970 میلادي کلونو تر رستیو په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی وو چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک لاري مالونه صادر کړي. په 1990 کال کې چې شوروي ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ د ایران او افغانستان اړیکې کمزوري شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار لاري د صادرات او وارداتو احتمال تقریبا لمنځه ولاړ. او په 1998 کال کې د طالبانو د لومړي دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټ کچته ورسېدل چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول د تلیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپل خاورې لاري د ترانزیت زمينه برابر کړي. د طالبانو د لومړي دورې له سقوط وروسته چې کله نړیوال ټولنې افغانستان ته مخه کړه یو ځل بیا چابهار ته توجه زیات شو. دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیر شوه چې هند له پاکستان سره د خپل سیاسي اختلافاتو له امله د پاکستان خاور افغانستان او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لپاره نشوي کارولای. نو هڅې پیل کړې چې د دې ترانزیت بدیل لار پیدا کړي. همغه وو چې هند په چابهار کې د پانګونې شمنې وکړي او کلونه وروسته په 2018 کال کې د هند لومړی تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېده او له هغه ځایه مالونه افغانستان ته انتقال کړل. دو کال وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر لاري هند ته صادر شول. د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر لاري د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنې شوې. هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره شروابط لرل، خو د وخت په تیریدو د اړیکې هغه سپاتې نشول لکه څنګه چې وو. همدې ته په کتو یو ځل بیا هند چابهار بندر لاري صادراتو ته په داسې حال کې زړه شکړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن پر رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران باندې زونه زیات کړی دی. د 2024 کال په می میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکته کې وویل
کتا سو په تیرو وختونو کې د چابهار په اړه د امریکا د ریس تزیر شي امریکا دا واقعیت منري چې چابهار ډیر اهمیت لري، نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2015 کال په اکتوبر کې د کچ تر راورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه او طالبانو د دې په جواب کې د ډیورنټ کرښې پروژدو د پاکستان د پوز پر امنیتی پوسټو ډزې وکړي چې د دې جګړې له امله دواړو لوریو ته په لسکونو کسانو وشل شو. د سیاسي علومو استاد نصر الله سنگزی وایي چې د کابل او اسلام آباد خراب روابط او طالبان هند ته نشتی کړي.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان به سیاسي وخت باندې بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبيعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک مختنه ومني. اما شرایط په تیرو څلورو کلو کې دا وښودل چې داسې ونه پاکستان ناراض ده له طالبان نه چې ولې یو استراتیژیک عمق نه مني. دا یو مسله. بل دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان له خوا طالبان ناامیده کېږي نو بیا ډېر طبیعي ډول د پاکستان حریف هند ځان طالبان ته نږدې کوي.
د کابل او اسلام آباد کړکیچن وړیکو یو ځل بیا چا بهار ته د کوربه ایران او هند توجه زیاته کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاشوی چې د افغانستان لپاره چابهار ډیر اهمیت پیدا کړی دی او کچرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي د افغان سوداګرو لپاره د غوره تجارتي لار ده.
د 500 کلونو را پدی خو مشته د کراچي واګه بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای. نو کڅمره مشکلات په چابهار کې هم وي، تسهیلات کم وي او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملېږي، افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شاغلی تلاش زیاته کړه چې شای په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار لالارې په صادراتو او وارداتو کې کم وي، خو په منځ مهال او وشت مهال کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټرز شانسته طالبان په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې اصلي تجهیزات او د ایکسریس کنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعارفو کې 10% کم شاوسته، د تجارتي مالونو د سیر مکولو فیسي 15% کې ټیټ کړي او د وسایتو فیسي هم 15% کې کم کړي دي. خود ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګری او صنایع او خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار لاري د افغانستان صادرات ستونزمند دي.
زمونږ د لمدي میوي او په عین زمان کې د ترکاری لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندستان دی. هندستان ته د چابهار لاري موږ مال استولې شو بل ګران تمامي او وخت په برکنيسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر وطن لري او په ځین ځوان کې بیا په سمندر کې زی او سمندر ته چې دننه شو بیا دا زی په یو بندر دی سمندري د بندر د هندستان. هغه سمندري بندر د هندستان نږدې ترين دیلی ته 2000 کیلومتر لار ده. نو په دې خاطر دا مالونه خرابيږي او رستکیږي.
د کراچي بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په درې ورځو کې رسیږي او لدې لارې په 2023 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارد ډالر ته ورسید. بل لور ته د چابهار بندر لارې کله ناکله د ګمرکي ستونزو له امله د افغان تاجرانو مالونه تر هند پورې لس ورځو تر دوو اونیو پورې وخت اخلي. که د چابهار بندر لارې ستونزې وي له پاکستان سره روابط خراب وي، حل لار څه ده؟ شاخله حافظی په دې باور دی چې افغانان باید له وی پخوانی تجربه استفاده وکړي.
که اچا کار د مخه موږ شرکت میوې د قندهار دلودل آلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او په کوالټي سره د مثلا د سلطان انار سره 15 تنه شپک تنه کنسنتری جوړیدلی او دا ته په هر وخت کې هم د تلای شي ځکه چې یو تن 15000 ډالر قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کو او نور میوې زموږ هم کمپوت کیږي.
د حافظی په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کېدای شي چې افغان سوداګر پر هوایی دهلیزونو اتکا وکړي.
هوایی قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي دبري یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچی میوي یا طبي نباتات لکه زیره او هنګ دا شیان کولی شو واسطه و. اما پیاز خو نشي کېدای چې په تیاره کې مونږ بل چیر سره واسطه و. اما دا کېدای شي چې دا پیاز وچکو او هغه وچ پیاز چې ډیر ګران دی هغه کولی شو چې اروپا ته واسطه و، حتی هندوستان ته واسطه و، هلته هم رواج دي.
که چیرته د افغان سوداګر ستونزي د هوایي دهلیزونو او چابهار لالاري تر یو بریده هواري شي او هند په چابهار کې د شوي تړون لمخې نوري پانګونې وکړي، پاکستان به بیرته دې ته زړه شن نکړي چې افغانستان ته د کراچي لاري په عادي ډول پرانیزي. دا موضوع به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو لاندې کې دوه سره جوته شي، خو دا معلومه نه ده چې دا روابط په کله او څرنګه رغی شي.
د ازادي ملمه
سلامونه او درناوی. زه احمد تکلیم. عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلمه په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام المسیم او په کیرالا کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسداباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی مو. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی وو. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي او تقریبا د دریو لسیزو نه راپدې خوا په المان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو تاسو خپل فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړې او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وې تاسو؟
مننه تکل صاحب. په افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو شکلنې کې زه د افغانستان نه راوتلم، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او پامدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي او په جنګلو مې ورسره و.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې و؟
او کرشته تر تم تکل سه باخو د شیر هڅه مې کړې دي، خو به مې د څو کال کېږي پرې مې خو د ځکه هغه شیر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نشو لیکل، او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلی نه کوله. په شیری برخه کې یو څه ناڅه هلی ځلې مې کړې دي، خو تر ډېره حده پورې نه دي. او نثر مې هڅه کړې ده، مقالې مې لیکلې دي، او دلته پالمان کې د غدیر شو لسیزونه د دریو لسیزونه دیر شو کال نه را پدې په لو د یو نوې کال نه ز په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ما ته کوم دند را سپارل شوې ده زما په کې اړتیا او په مغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار مې ګاللې، او خپل برخه خپل ونده مې په کې سر تر سوولې ده.
متدا سیخکاری چې ډیره برخه ستاسو د فعالیتونو به افغانانو سره د امرستو په برخه کې د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمنی ته رسیږي لغو سره د امرستو په چارو به او په د فعالیتونو به ستاسو هڅه متمرکز وي، همداسې ده؟
او بالکل تکل صاحب، زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګړېدل ادغام څنګه دی، دغه نوی کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي، زمنګ ملګری، زمنګ ټولنه، زمنګ د ټولنې ټول غړي چې په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅه کوي، مرسته کوي، کومکونه وسره کوي، او ما خپلم خصوصي ځانګړي ذکر به په دغه برخه کې کړی دي. او وس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او دغه ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم، مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی. خو علاوه ما دغه کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې د عموما په ټوله کې په دغه برخه کې همیشه بوخت دی، او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپل افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راورسته چې جرمني ته په لوی شمیر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوی وي، د خپل دغه تجربه په اړه راته وایست.
مننه تکل صاحب. لنی که مرغه په دې ورستي وختونو کې چې لبد مرغه یا لنی که مرغه خلک شي کډوال شوی دي، ډېرې لوستي خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دند اجرا کړی وي، دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپل تجربه وسره شریکی کړی، او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړ چې په دې پردې ټولنه کې لومړی توبونه شې دي، د ژبې زده کول دي، د دې کلچر، د دې هیواد قانون مراد کول دی، هغه کلتوري ارزښتونه یې پیژندل دي، په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي. دلته چې دی دغه د زده کړو سیستم چې دی ډیر ګټور دی، افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپله تجربه وه هغه هم د دوی سره شریکه کړه، او خصوصا دغه فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلي وي، د هغوی سره زمونږ د پخوانه کله چې هغوی په هیواد کې وو زمونږ اړیکې وې، زمونږ ملګرتیا وه. دلته چې راغله نو تقریبا مونږ فعالیتونه هم په ګډه شروع کړي او دوام لري. تکل صاحب
ډېر ښه. په تیرو دوه دریو کلونو کې په جرمنی کې ډېرې ناوړه پیښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاس وو. په دغه یو حالت کې ستاسو هڅه سوه او له کومو ستونزو سره مخامخ شوي د انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
او بالکل، دا ډېره د خفګان خبره وه چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې حد پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ. خو تکل صاحب یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې، په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې، دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي، نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي، ښه کارونه کوي، زده کړې کړي، ویاړونه یې راوړي دي، د هغې یادونه څوک نه کوي. او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو، نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول، ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پې لږ ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل صاحب، دلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډېرې وي، نو دغه د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي، یا د سوریې د خلکو یا د نورو کډوالو، دلته د افزارو په توګه ډېره ناوړه ګټه واخیستل شوه. عوامل او دغه ډېر دي، خو د دې نه سړی سترګې پټولی نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو یې ډېر بد کارونه وکړو. زمونږ تاریخ، زمونږ کلتور او زمونږ افغاني ټولنې ته چې دلته دي ضرر ورسو، زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنیو سره، له میندو پلرونو سره څه ډول و؟ دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل، لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې، کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندي پاتې شي؟
بالکل بالکل، په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي، له پخوانه تکل څخه تاسو ته څرګند دي چې داسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو، زمونږ هیواد، زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي، وي به خو هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي، داسې پلان شوي جرمونه نه وو، لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو. د کورنیو سره، د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي. موږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو، د قوانینو د ټینګښت، د دې ټولو قصو په حق له سره باسونه کوو، خپل تجربې سره شریکو. یعنی مختص ته مخکې ویل چې دغه جرمونو کیسه چې ډېره بدنامه ده، ډېره بده ده، خو په هغه کچه، په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډېر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي، نو په دې باندې د ډېرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصېږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډه ته، البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره یو لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل صاحب، په د ټولنې په کاري چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. که زه تاسو ته ویم، د وخت په تیریدو سره موږ مختلفې لارې چارې خپلې کړې دي. مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان، د کاروبار، د دې په هکله باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي. ځوانانو تم مسلکی خلق راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی دا د دې ځانونو په پردې ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دی او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړ ذکر کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي هغه ځوانان چې لوړ ذکر کوي ساين لیکونه ور کړې دي نو مونږ د هڅونې په برخه کې د معلوماتو په برخه کې په مجموع کې د کلر کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې د په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه یې کړی دی او مونږه زموږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده په همدې هدفونو باندې د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابه شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کنر سین مشاعره هم تاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې د دې په باب راته وایي د دې غونډو په باب
مخ خو تکل صاحب په مختلفو برخو کې ما تاسو مخ ویل چې د ساين غونډو نه نیولې یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لاسته اورین لري دا کنړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسولیت بولی چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي فرهنګي ادبي برخو کې موږ غونډې لرو هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګه سره وړې وړې غونډې جوړو او د کنړ سین د مشایری ترشا یو لوی هدف یو لوی فکر پروت دی موږ دا نوم د دې لپاره غوړه کړی دی چې کنړ سین چې جغرافیوي اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري د دې ارزښت راپورته کول په دې ارزښتونو باندې باس کول دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي په دې باندې باید باسونه وشي نو په دې باندې موږ د نوم غوړه کړی دی دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده که تاسو ورته پامي موږ په اړه د ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکی خلکو لخوا راټیړلې دي او مقاله په ویل شوې دي دغه مقاله به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي نو د کنړ سین مشاعره چې ده دا ایواز مشاعره نه ده لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو سیاسي اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایاست چې په دې ټولنه کې ایواز د کنړ خلک یا د کنړ ولایت اوسیدونکو نه دی راټول بلکې ټول افغانان راټول دي ایواز نو می ده کنړ په سین باندې تاسو نو مولای دی همداسې
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي خو دغه ذمہواری او مسولیت لنی کبرغه ټول دغه کې نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شي دي خو دغه هلې زلې ومنډه رامنډه مسولیت زموږ د کولر د خلکو پوري دي خو د دې ټولنې خدمات چې دي د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دي دا ټول افغانستان تر رسیدي کزه تاسو ته څو بیلګې ویم لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وي الته موږ مرسته رسولې دي تیر کال چې دي د هرات زلزله زپول سیمه ته موږ 15000 اورو ولېګلې د افغان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټول ته نمونه یادول په کار نه دي چې دغه حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي زمنګ مالی مرسته او تر رسیدلې دی دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزله وشوې نو تقریبا درې جوپې مرسته زمنګ رسیدلې دي په زورګونو په لسګونو زره اورو منګال ته لګلې هدف مې داو چې زمنګ دا نوم چې ده دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه له حتمن دی باید پکې کونړې نه کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سین دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالو لکه واخان لکه نختر لکه پامیر دغه سیس استعمالو او زمنګ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی او زمنګ اخلاص او خیګنی دا ټول افغانان ته رسیدلی دي چې د دې زبات او ثبوت چې ده بار بار بنک کولای شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کوله کړه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا انصر بدخشان د ووري خویدنې پورې دغه قصې زموږ د ملګرو هدف ته او پام دغه کار مونږ بوختیو زموږ فکر چې ډېر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی زموږ غو امکانات هم چې د ټول افغانانو لپاره دي صرف په کونړ نه راځي.
ډېر مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب د کونړ سین د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مره تکل صاحب لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لگا پی جنگلو کړه د کونړ سین مشایره هم د 2001 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو د څه مشخصه نیټه لري تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهنیم تیار یو وخت ورته ولرو به یو مشخصه نیټه ټاکو په هغه باندې دا غونډه جوړو لنی کمر
فکر کوم چې فصل خو به معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
او 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 نه فصل ولاده سي خاص معلوم نه ځکه چې نو کله وړي کې کو دا اوس دغه منی ته راغله او له نیکه مرغه فکر کوم چې د کونړ سین د ادبي مشاعره د ادبي ناشته غونډه چې ده په اروپا کې د سيو جشني بڑے غورکړی دا د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حسابو دا خو زموږ خپل کور دی یعنی
د ټول اروپا غونډې دي د جرمني
او غونډې وادونه دي جرمني سره نږدې دي زموږ د ټول فرهنګي ملګری شته د ورځې ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا بکله کیږي څنګه بکیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسائل مهم مسائل د ورځنی مسائل چې زمونږ ګولس او هیواد ته ورپیخري په دې باندې باسونه کیږي دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي
بالکل بالکل لکه دغه تیر مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنی چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نوري نړۍ کې خځې چې د خپل ټولونه کې میرمنې څومره ونډه لري دغه قصې په کې راچړلې و او افغانستان یې سره پرتل کړي و دا غینه په تیر مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمرلور هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زکړو په ارزښت باندې باس کړي او امدار اس په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه د کولړ په سین باندې دا راپورته شوې ده نو زمنګ یو ډیر نومیالی او استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو شرنیز او ډیر هر اړخیز مقاله لري یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغه یو مقاله لري په زمن کې زمنګ یو درنه خور په هنیار نرګس مومند په د وسنۍ حالاتو کې د خونیس بندیز باندې یو ډیر پزرفوري مقاله لري
ډیر زیاته مننه فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایم دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري یوازې ټول فعالیتونه ټولنیز برخوانه راټول دي
او بالکل خو دا ټولنیز فعالیتونه چې د خپل سیاسي رنگم لري ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حکیمتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشه زمنګ د پاره ارزښناکي د افغانانو د پاره ارزښناکي دغه قصې مونږ پکې راچیړو او حکیمانو سره شریکو مونږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو په 2019 کال کې مونږ د محمد ګل خان مومن بابا دغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي وو زه تاسو ته بیل ګیو يم د دې ول ساتلو څخه کالو کې د تاسو خبرونه د دې او سلوونه لري خو زمونږ فعالیتونه د مختلفو برخو کې دی چې مونږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو تبن دا سیاسي رنگ خپل یو مونږ د هیواد په خپلو مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکي لپاره دا هر وخت مونږ څرګند کړی دی او د دې وروسته هم څرګندو
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي
نه نه هغه څنګه کوي لکه څنګه چې تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې د خپل کلچر د خپل ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دی او په بهر کې افغانان په پردي ټولنو او پردي کلچر کې به حد ډېر ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکی دایمي شي دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو دا اړیکی باید د هیواد سره پات شي.
کورم ودان سرشار صاحب اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري، همدارس په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو، تاسو ډیر خطی کی ته اشاره وکړه، په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي، دغه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري وجه ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو، موږ چې څه کړی دي په شریک هم کړی دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډیرې دي او یو ټولنه چې په یو برخه کې بوختې کار کوي، په بل برخه کې بل ټولنه کار کوي، په دونیو مو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي، ډېرې ګټې رسولې دي، همغږي بالکل شته، خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه امدا ده تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته، همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
دا خو سمه ده، خو په عین حال کې اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږي کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، کسړې دسي په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاش کې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسوي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنگر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخ دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې، ټوله ټوله خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي، نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو مثل دی چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډه، ګېډه خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر راوړي ډیر به ستړي کی، که یو نفر یو یو امسا چیرته وګورځي نو هغه هم دغه جوړیږي، خو خلک په ستړي کیږي نو به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي. په یاني زمان کې خلک نشي کولای چې د وخت د نگانه، د فکر د نگانه، د ارزوګانو د نگانه زه خېږي چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخوي، خو دا هم ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي. دا هم ډیره خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړې د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو نه څرګنده ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغې په یو برخه کې لاسته راوړنې لري، فعالیتونه کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده، په ضمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه کیسې چې موږ را شروع کړې دي، یا مثلا هیواد ته دغه زموږ مالی مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنی دا به د یو چا کې ستاسو فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه یو د اقتصاد یو د دفاع یو د بلی یو د بلی دا ژوند چارې همدغه سي ویشل شوی دي خو دلته موږ هغه امکانات نه لرو تکل سیب کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو موږ وسایل ولرو موږ ادارې ولرو خو دغه ملګري دي خپل وخت خپل اخلاص خپل مالی او ځاني امکانات په کار اچي او اخلاص لري خپل وطن ته او دغه مسایل شې طرح کوي او د دې د پاره کار کوي زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته ځکه چې دغه ټول مسایل شې د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په شوکار کې دي نو په دې کې به د اختلاف داسې څه دی زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغه مسله نه ده راغلې او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي او دغه بڼه چې دی دغه دا سالمه سیالي د دې خلا نورم به ګټې دي دي
غوړم ستاسو وروستي لاندې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډیر وزورول او ډیر وروسته پات شو افغانان د بل کړهو د بلې جګړې توان لري زمونږ وطن چې د مسایلو نه د رئیسلو پلار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې هغه که هر ژبه هر قوم او په هر سمت پورې تړلی دوه شیان چې د تکل سره هغه دایمي دي مونږ باید د سره خپل تړاو خپل مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي دا دایمي دي نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکی ده نو په کار دا چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل حالې ځلې او ارمانونه سره شریکو
ډیر زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلم په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده تر بل خبرونه د خدای خدي وي
د ازادي میلم
داستاسه په کوڅه چې زراتم باد طوفانو تیاروا تور شپوا شیبا شیبا بارانو تیاروا تور شپوا داستاسه په کوڅه چې زراتم باد طوفانو تیاروا تور شپوا شیبا شیبا بارانو تیاروا تور شپوا شیبا شیبا بارانو تیاروا تور شپوا واچو پچو پتیاوا سوب نو پو کوسو کی بزومو سوداوا سوب نو پو کوسو کی بزومو سوداوا سوب نو پو کوسو زما استاد منی شروع شوو امتحانو تیارو ما تورشوا نره نره بارانو تورو تورشوا داستا سپ کو سچی زراتم باد طوفانو یار وتو رشپوا شیبا شیبا بارانو تیارو وتو رشپوا شیبا شیبا بارانو تیارو وتو رشپا ټولش پکړتی را داستا د دیوال خواتا ستاولیو مهیرا داستا د دیوال خواتا ستاولیو مهیرا داستا د دیوال په یاد کما سره دی کړي ساند په مانو تیارو وتو رشپوا نره نره بارانو تیارو وتو رشپ داستا سپو کو سچې زراتم باندې طوفان یار وتو رشپوا شیبه شیبه باران و تیارو و دورش پوا شیبه شیبه باران و تیارو و دورش پوا ولاړو مهرانا سبا شو په ما باندې ملا وک ازانا سبا وشو اے ملا وک ازانا سبا شو په ما باندې خفدر نراغنه او امان سي سنا ویرانو تیارو وتو رشپوا شیبا شیبا بارانو تیارو وتو رشپوا خفدر نراغنه امان شیبا شیبا بارا